आज व्यू 360 में वाशिंगटन में नेटो इत्तेहाद का तीन रोजा इजलास खत्म दिफा और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काम तेज करने पर इत्तेफाक रूस और चीन को वाज़े पैगाम जायजा लेंगे इजलास में लिए जाने वाले इकदामात का अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 मैं हूं मोहम्मद आतिफ अस्सलाम वालेकुम इस हफ्ते वॉशिंगटन में होने वाले नेटो सरबराही इजलास में ज्यादातर तवज्जो यूक्रेन के लिए रूस की जंग का मुकाबला करने की खातिर इजाफी मदद फराहम करने पर मरकूज रही यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम की फराहमी और इत्तेहादी ममालिक की तरफ से F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी समेत नेटो में यूक्रेन की शमूलियत के लिए किए जाने वाले इकदाम इस इजलास में होने वाले अहम फैसले हैं साथ ही पैसिफिक एशिया में जापान जनूबी कोरिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के साथ नेटो के इश्तराक को मजबूत करने के अजम से चीन को पैगाम दिया गया कि उसके किसी भी जारहाना अमल का जवाब दिया जाएगा और बराह रास्त चीन को कहा गया कि वो रूस को हथियारों को बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी की सप्लाई बंद करे साथ ही दिफा और साइबर सिक्योरिटी के शोबों में काम तेज करने पर भी इत्तेफाक हुआ आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे नेटो सरबराही इजलास में लिए जाने वाले फैसलों पर और नेटो के मुस्तकबिल पर नेटो इजलास की इख्तितामी तकरीर में सदर बाइडन ने रूस के खिलाफ यूक्रेन के लिए इत्तेहादी मुल्कों की जानिब से मदद को मजीद बढ़ाने का ऐलान करते हुए एक तवील मुद्दती प्लान का जिक्र किया
हमने यूक्रेन के साथ मुश्तरका तआवुन के लिए एक अहम कदम उठाया है हम इसे यूक्रेन कॉम्पैक्ट कहते हैं ये मुआहदा यूक्रेन की मदद के लिए इन तमाम मुल्कों को मुत्तहिद मरबूत और जामे हिकमत अमली की तैयारी में मदद करेगा ये सिर्फ इस वक्त के लिए नहीं बल्कि अगले कई बरसों के लिए होगा इब्तदाई तौर पर हम रूसी अफवाज को निकालने के लिए यूक्रेन को हथियार गोला बारूद और अस्करी तरबियत देंगे जिसकी इसे जरूरत है दरमियानी अरसे में हम मुस्तकबिल की ऐसी फौज तैयार करने में मदद देंगे जो यूक्रेन के और जाहिरियत का मुकाबला करने की सलाहियत रखती होगी तवील उल मुद्दत काम के तौर पर जब जंग खत्म हो जाएगी अगर पुतिन ने दोबारा ये करने की कोशिश की तो फिर वो तमाम ममालिक जो मुआहदे में शामिल हैं वो यूक्रेन की पुश्त पर मौजूद होंगे
नेटो सरबराही इजलास के अख्ताम पर इत्तेहाद के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि यूक्रेन का मुस्तकबिल नेटो के साथ है
इस इजलास में हम यूक्रेन के कायम दायम रहने की बुनियाद रख रहे हैं ताकि आज वो अपना दिफा कर सके और आइंदा जारियत के खिलाफ डटा रहे कल नेटो के इत्तेहादियों ने यूक्रेन की अमली मदद के लिए एक जबरदस्त पैकेज मंजूर किया है जिसमें यूक्रेन की सिक्योरिटी के लिए लॉन्ग टर्म तआवुन का वादा भी किया गया है आज हम यूक्रेन के साथ मिलकर मजीद फैसले करेंगे ताकि ये वाजे हो कि नेटो हिमायत जारी रहने के लिए है और यूक्रेन का मुस्तकबिल नेटो है
नेटो के इत्तेहादियों ने यूक्रेन की इस इत्तेहाद में शमूलियत के नाकाबले वापसी सफर की हिमायत करने का वादा किया है जबकि चीन को खबरदार किया है कि वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की अस्करी कार्रवाइयों के लिए हर तरह की हिमायत बंद करे देखिए वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट
नेटो के इत्तेहादी ममालिक डेनमार्क और नेदरलैंड्स से इस तरह के अमरीकी साख्ता F-16 लड़ाका तैयारे यूक्रेन के लिए रवाना हो चुके हैं
F-16 तैयारों की मुंतकीली का अमल सरकारी तौर पर जारी है और यूक्रेन इस मौसम गर्मा में ये जहाज उड़ा सकेगा
अपने कलामिये में इस इत्तेहाद में शामिल तमाम 32 ममालिक ने नेटो की रुकनियत के लिए यूक्रेन के रास्ते को नाकाबले वापसी करार देते हुए रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को एक सख्त पैगाम दिया कि वो ताखीर पैदा करके नेटो के इत्तेहादियों के अज़्म को नहीं तोड़ सकते
जो काम अब हम मिलकर कर रहे हैं वो इस बात को यकीनी बनाएगा कि मुनासिब वक्त आने पर यूक्रेन नेटो में बिला ताखीर शमूलियत इख्तियार कर सके सवाल अगर का नहीं बल्कि कब का है
अमरीकी सदर जो बाइडन ने बुध के रोज नेटो इत्तेहादियों पर जोर दिया कि वो अपने दिफाई अखराजात में इजाफा जारी रखें ताकि जंग के दौरान रूस की पैदावारी सतह का मुकाबला किया जा सके
वो नुमाया तौर पर अपने हथियारों गोला बारूद और गाड़ियों की पैदावार में इजाफा कर रहे हैं और ये काम वो चीन शुमाली कोरिया और ईरान की मदद से कर रहे हैं मेरी नज़र में हम इत्तेहाद को पीछे रह जाने की इजाज़त नहीं दे सकते
नेटो इत्तेहाद ने चीन को भी खबरदार किया कि वो रूस की जंगी कार्रवाइयों की हिमायत बंद करे और वाजे किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि वो तकरीबन 80 सालों में यूरोप की सबसे बड़ी जंग को मुमकिन बनाए और उससे उसकी सांख और मफादात मुतासिर ना हों।
ये ऐलान जिस पर हमने इत्तेफाक किया है वो यूक्रेन के खिलाफ रूस की गैर कानूनी जंग में चीन के तआवुन पर नेटो इत्तेहादियों की तरफ से सबसे सख्त पैगाम है
چین روس کی دفاعی صنعت کو دوہرے استعمال کی ٹیکنالوجی اور مدد فراہم کر رہا ہے، جس کی وجہ سے یوکرین میں پوٹن کی جنگی جارحیت جاری ہے اور وہ انہیں طویل عرصے تک لڑنے اور اپنے نقصانات کی تلافی کے قابل بنا رہا ہے۔
تجزیہ کار اور سابق فوجی بریڈ بومن نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ 32 رکنی بلاک کی جانب سے چین کو تنبیہ پہلے ہی کر دینی چاہیے تھی۔
روس کی جارحانہ جنگ میں ایران، شمالی کوریا اور چین کی حمایت سے یورپ میں یورپی مر رہے ہیں۔
انڈو پیسیفک کے ان ممالک نے بھی اس ہفتے واشنگٹن میں ہونے والے سربراہی اجلاس میں نیٹو اتحادیوں کے ساتھ شرکت کی جو اس اتحاد کے رکن نہیں ہیں۔ حکام کے مطابق جاپان، جنوبی کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی شرکت سے چین کو یہ پیغام ملا کہ جمہوری اتحاد قانون کی حکمرانی کے لیے کھڑے ہوں گے، چاہے کہیں بھی کوئی جارحانہ ملک اسے توڑنے کی کوشش کرے۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
نیٹو سربراہی اجلاس 3 دن تک جاری رہا۔ اس سربراہی اجلاس میں کئی اہم فیصلے کیے گئے اور اتحاد کے مستقبل کے لیے حکمت عملی بھی تیار کی گئی۔ اجلاس کے بعد صدر جو بائیڈن نے اختتامی پریس کانفرنس بھی کی۔ اجلاس میں کیا اہم معاملات زیر بحث رہے، بتا رہی ہیں ارم عباسی۔
نیٹو کی 3 روزہ سمٹ میں یوکرین میں جاری رشیا کی جنگ کا معاملہ سر فہرست رہا۔ روس پر تنقید تو ہوئی لیکن ساتھ ہی چائنا پر بھی کڑی تنقید کی گئی، اور یہاں سمٹ میں یہ کہا گیا کہ چائنا جو ہے وہ انیبل کر رہا ہے رشیا کو، چاہے وہ ٹیکنالوجیکل شعبہ ہو یا پھر ویپنری کا شعبہ ہو، وہ چائنا جو ہے روس کو مہیا کر رہا ہے اور یوکرین میں رشیا کی جنگ کو تیز کر رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یوکرین کے لیے بہت سی فوجی امداد اور طرح کی اکوپمنٹ کے بارے میں اعلانات بھی کیے گئے۔ اگر امداد کی بات کروں تو یوکرین کو $43 بلین سے زیادہ کی فوجی امداد کا اعلان بھی کیا گیا۔ ساتھ ہی ساتھ خواتین فوجیوں کو ان کے لیے اکوپمنٹ کے لیے، ساز و سامان کے لیے بھی امداد کا اعلان کیا گیا، ساز و سامان مہیا کرنے کی بات کی گئی۔ F-16 طیارے جو ہیں وہ سیکرٹری بلنکن نے کہا کہ یوکرین کو دیے جا رہے ہیں، جو کہ ڈنمارک اور نیدرلینڈ دے رہا ہے امریکن F-16 جیٹ طیارے۔ پھر ایک مشترکہ یونٹ بنانے کی کوشش کی گئی جو کہ یوکرین کی فوجوں کو تربیت دے گی۔ یوکرین کی ممبرشپ کا معاملہ بھی ایک اہم تھا اس سمٹ میں، اور اس حوالے سے وعدہ کیا گیا کہ یوکرین جو ہے اب اس ممبرشپ کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس کو یہ ممبرشپ مستقبل میں ملے گی۔ مزید اس کانفرنس میں جو ہے پہلے دن جو ہے افغانستان کا بھی ذکر ہوا، مڈل ایسٹ میں جو بدامنی تھی اس حوالے سے بھی بات کی گئی، اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سمٹ کے آخر میں ریاکشن بھی آیا چائنا، رشیا، ہنگری کی طرف سے۔ اور اگر ریاکشن کی بات کرنے سے پہلے بات کرتے ہیں افغانستان کے بارے میں، افغانستان کے بارے میں یہ بات کی گئی ویمن پیس سیکیورٹی ایونٹ میں کہ افغانستان میں جو خواتین کے حقوق پہ طالبان نے جو ان کا حق مارا جا رہا ہے، ایجوکیشن کا ہو یا نوکریوں کا ہو، امریکہ اور نیٹو ایلائز جو ہیں وہ مل کر طالبان پر عالمی دباؤ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی ساتھ ساتھ کام کیا جا رہا ہے این جی اوز کے ساتھ مل کر کے کس طرح ریموٹلی افغان خواتین کی مدد کی جا سکے، انہیں پڑھائی سے محروم نہ رکھا جائے، انہیں نوکریوں کے مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ مڈل ایسٹ میں بدامنی کے بارے میں ایران کا بھی ذکر کیا گیا کہ ایران جو ہے اس میں اپنا نیگیٹو کردار ادا کر رہا ہے، اور چائنا، ایران اور رشیا سے جو عالمی امن ہے اس کو خطرہ لاحق ہے، اور نیٹو کے ایلائز اور امریکہ مل کر اس خطرے میں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر بہتر ایک دفاعی نظام بنانا چاہتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ ساتھ ہی ساتھ کلائمیٹ پر بات ہوئی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بھی بات کی گئی۔ اب آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ ریاکشن کیا آیا اس سمٹ کے بعد۔ چائنا نے جو ہے وہ یہ کہا کہ نیٹو اور امریکہ جو ہے وہ یہ جو چائنا کی سو کال تھریٹ ہے اس کو بڑھاوا نہ دے، اس کے بعد اس کو ہائپ اپ نہ کرے۔ رشیا نے جو ہے اپنے اوپر لگنے والے الزامات سے انکار کیا۔ یہ 3 روزہ سمٹ جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی۔ صدر بائیڈن نے اختتامی پریس کانفرنس کی جس میں یوکرین کا بھی ذکر ہوا اور دیگر جو عالمی خطرات ہیں دنیا کو لاحق، اس حوالے سے بھی بات کی گئی۔
ارم عباسی نے جمعرات کو یورپی سلامتی اور سیاسی امور کے امریکی محکمہ خارجہ کے دفتر کے ڈائریکٹر لیم ویسلی سے بھی بات کی، جن کا کہنا تھا کہ پاکستان روس کی جارحیت کو مؤثر بنانے والے چینی فیصلوں کی وجہ سے گزشتہ دو سالوں میں یورپ اور چین کے درمیان بڑھتے ہوئے تناؤ کو دیکھ کر روس کے ساتھ دوستی میں محتاط رہے۔ ارم عباسی نے ان سے یہ بھی پوچھا کہ پاکستان میں بگڑتی ہوئی سیکیورٹی کی صورتحال نیٹو اور امریکہ کے لیے کتنی پریشان کن ہے۔
The heads of state are meeting with Indo-Pacific.
سربراہان مملکت انڈو پیسیفک کے شراکت داروں کے سربراہان مملکت سے ملاقات کے دوران عالمی سلامتی کے حوالے سے اس معاملے پر گفتگو ہوئی ہے۔ چین کی طرف سے روس کی حمایت سے یوکرین کی جنگ پر پڑنے والے اثرات کیا ہیں؟ افریقہ میں چین اور روس کے اقدامات سے براعظم میں امن اور استحکام کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ آپ جانتی ہیں بین الاقوامی سلامتی کے ماحول میں چیلنجز ہیں، خاص طور پر اس علاقے میں نئے معاملات پر بات ہوئی ہے جن میں زیر سمندر انفراسٹرکچر، سائبر اسپیس اور سائبر سیکیورٹی پر توجہ مرکوز ہوئی۔ میرے خیال میں یہ اس وقت بین الاقوامی توجہ کے امور ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ افغانستان اور پاکستان میں اس وقت سیکیورٹی کا ماحول بہت غیر یقینی اور بہت تشویشناک ہے، اور اس لیے یہ واقعی عام ہے کہ اس طرح کی شراکت دار ہوں جیسے پاکستان نیٹو کا ایک پارٹنر ہے۔ ان شراکت داریوں کو بہتر کرنا ضروری ہے تاکہ ہم بات چیت جاری رکھیں اور ایک دوسرے کے سیکیورٹی خدشات کو سمجھ سکیں۔
پاکستان بینگ ویری کلوز ایلائی ٹو چائنا، پاکستان چین کا ایک اچھا دوست ہے اور رشیا کے ساتھ اس کے تعلقات میں بھی گرم جوشی بظاہر نظر آ رہی ہے۔ ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا رول کریٹیکل ہے، کیونکہ نیٹو چاہتا ہے کہ ایک اسٹرانگ کوآپریشن بنایا جائے جو کہ چین اور رشیا کی طرف سے آنے والی تھریٹس کو نمٹ سکے۔
I would just have two comments. One of which I was in east, I was on the Pakistani border during the earthquake in 2005 and so I watched.
میں صرف دو تبصرے کروں گا، جن میں سے ایک یہ ہے کہ میں سال 2005 میں زلزلے کے دوران پاکستانی سرحد پر تھا، اور اس وقت میں نیٹو میں تھا تو میں نے دیکھا کہ جب پاکستان اپنے سب سے مشکل لمحات میں سے ایک تھا تو اسے ہماری تمام لاجسٹکس امداد میسر تھی۔ چنانچہ پاکستان اور نیٹو کے درمیان دونوں کے درمیان گہرے تعلقات موجود ہیں اور ہم اسے اچھی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ میرے خیال میں لوگوں کو نیٹو کے اعلامیے کی اہمیت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، جس میں روس کے لیے چینی حمایت کی مذمت کی گئی ہے۔ یہ حقیقت کہ روسی جدید ہتھیاروں میں جو الیکٹرانکس ہیں ان میں سے 90% چینی ہیں، یہ کہ 70% اہم پرزے چین سے آ رہی ہیں۔ روس کو شمالی کوریا کے میزائل سسٹم اور گولہ بارود کی مکمل فراہمی حاصل ہے۔ نیٹو اور خاص طور پر یورپی اتحادی اس چینی حمایت کو ان کی سلامتی، ان کی خوشحالی اور جمہوریت کو تباہ کرنے کے طور پر دیکھ رہے ہیں، اور یہ امر آگے چل کے ان کے چین اور دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات پر رہنمائی کرے گا۔ میں صرف یہ کہوں گا کہ پاکستان اس پر نظر رکھے کہ روس کی جارحیت کی حمایت کرنے کے چینی فیصلے کی وجہ سے گزشتہ دو برسوں میں یورپ اور چین کے درمیان خلیج کس طرح بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔
Also, ایسی بھی خبریں ہیں کہ پاکستان نے یو ایس اور یوکرین کی مدد کے لیے یو ایس کے کہنے پہ یوکرین کو ایمینیشن دیا ہے، کیا یہ درست ہے؟
I can't comment on that.
میں اس پر تبصرہ نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں کہ یوکرین کو اس وقت گولہ بارود کی اشد ضرورت ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ روس اس پر اپنی آرٹلری کی پوری قوت استعمال کر رہا ہے، اور اس لیے کوئی بھی چیز جو یوکرین کی مدد کرے گی، چاہے جتنی بھی ہو، جس سے وہ اپنی سالمیت کا دفاع کر سکے، اس کی ہم حمایت کرتے ہیں۔
اس ہفتے امریکی دارالحکومت میں نیٹو کانفرنس کے پس منظر میں سبا شاہ خان نے فورن پالیسی ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سینئر فیلو والٹر لینگراف سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ ایک ایسے وقت میں جبکہ روس یوکرین کی جنگ کی وجہ سے نیٹو کی اہمیت بہت زیادہ ہے، نیٹو اتحاد یورپی سیکیورٹی کے لیے کتنا اہم ہے، اور ایک اہم نان نیٹو پارٹنر کے طور پر اس وقت پاکستان کا اتحاد میں اس میں کیا کردار ہے؟
decisions I see coming out of the NATO summit.
نیٹو کے سربراہی اجلاس سے میں جو بڑے فیصلے آتے دیکھ رہا ہوں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اتحادی یوکرین کے لیے طویل مدتی فوجی امداد کو باقاعدہ ایک شکل دے جس میں مہلک اور غیر مہلک ہتھیاروں کی فراہمی بھی شامل ہو۔ اب نیٹو میں یوکرین کی رکنیت کا معاملہ یہ قدر مشکل اور اہم ہے، اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ یوکرین مستقبل میں کسی وقت نیٹو کا رکن بن جائے، تاہم مسئلہ یہ ہے کہ وہ نیٹو کا رکن کب بنے گا۔ اور پچھلے سال ویلنیوس سربراہی اجلاس میں اتحادیوں نے کہا تھا کہ جب تک جنگ جاری ہے یوکرین نیٹو کا رکن نہیں بن سکتا، جس سے بدقسمتی سے روس کو جنگ لڑتے رہنے میں فائدہ پہنچتا ہے۔
گزشتہ 4 سالوں میں صدر بائیڈن نے نہ صرف نیٹو کو وسعت دی ہے بلکہ انہوں نے نیٹو سے اپنی وابستگی بھی ثابت کی ہے، جبکہ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے اشارے دیے ہیں کہ وہ نیٹو اتحاد سے امریکی حمایت واپس لے سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اگر صدارتی انتخاب جیتتے ہیں تو نیٹو ممبران کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے؟
نیٹو کے ارکان کو اب کم فکر مند ہونا چاہیے، کیونکہ کینیڈا میں یورپی اتحادیوں کے ساتھ ٹرمپ کا بنیادی مسئلہ بوجھ کی تقسیم اور دفاعی سرمایہ کاری تھے۔ نیٹو سربراہ اجلاس ہونے تک 32 اتحادیوں میں سے 23 اپنی مجموعی قومی پیداوار کا کم از کم 2% دفاع اور سلامتی کے اخراجات پر خرچ کر رہے ہیں۔ یہ بھی کوئی راز نہیں ہے کہ صدر ٹرمپ امیدوار تھے تب بھی اور جب صدر تھے تب بھی نیٹو پر بہت تنقید کرتے تھے اور اسے برا بھلا کہتے تھے۔ اگر ٹرمپ دوبارہ منتخب ہو جاتے ہیں تو مجھے امریکہ کے نیٹو میں کردار کے حوالے سے 2 آپشنز نظر آتے ہیں، ایک امریکہ کی نیٹو میں اپنی قائدانہ کردار سے غیر رسمی علیحدگی، اور اس میں یورپ سے فوجوں کا انخلاء شامل ہو سکتا ہے، جیسا کہ امریکی فوجی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد سے بر اعظم میں موجود ہیں، اور یہ بھی کہ روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی فوجی اور سیاسی حمایت واپس لے لی جائے۔ دوسرا زیادہ خوفناک امکان نیٹو سے امریکہ کا باضابطہ انخلاء ہے۔ نیٹو کا کوئی اتحادی کبھی بھی اس اتحاد سے الگ نہیں ہوا، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس کو مسترد کر سکتے ہیں۔ امریکی عوام میں اور خاص طور سے دائم بازو کے حلقوں میں اتحادیوں کے لیے امریکی وابستگی اور امریکہ کے الگ تھلگ ہونے کے بارے میں امریکہ کے اندر ایک بڑھتی ہوئی رائے موجود ہے، اس لیے میں دیکھتا ہوں کہ ایک خاص حد تک رسمی یا غیر رسمی دستبرداری کا ٹرمپ کے دور میں ایک بہت حقیقی امکان ہو سکتا ہے۔
اس انتخابی سال میں ایسا لگتا ہے کہ نیٹو کا مستقبل بھی بیلٹ پر ہے، یوکرین کی جنگ سے تھکاوٹ کا عنصر بھی ہے، تو امریکی نیٹو کی پرواہ کیوں کریں اور نیٹو کے لیے امریکی حمایت کتنی اہم ہے؟
امریکیوں کو نیٹو کی پرواہ کرنی چاہیے کیونکہ یورپ کی سلامتی کا امریکہ کی سلامتی سے گہرا تعلق ہے۔ یورپ امریکہ کا سب سے بڑا تجارتی شراکت دار ہے، نظریاتی طور پر تہذیب میں ہماری اور مغربی تہذیب مشترک ہے۔ امریکہ نے اس سے پہلے 2 بار سبق سیکھا ہے، پہلی جنگ عظیم سے اور دوسری جنگ عظیم سے۔ ایک بڑی جنگ کے بعد یورپ سے انخلا اور اس سے الگ ہو کر سب سے اہم بات یہ ہے کہ نیٹو کارگر رہا ہے، اس لحاظ سے کہ نیٹو کے کسی رکن پر کسی دوسری ریاست کی طرف سے حملہ نہیں ہوا ہے۔
پاکستان نیٹو کا عالمی پارٹنر ہے، پاکستان کا کردار کیا ہے اور جب بات نیٹو کی ہو تو وہ کیا پیشکش کر سکتا ہے؟
Historically, NATO and Pakistan have had more of a limited partnership.
تاریخی طور پر نیٹو اور پاکستان کی محدود نوعیت کی شراکت داری رہی ہے، جو یقیناً اس پارٹنرشپ سے کم محدود اور زیادہ غیر رسمی تھی، جیسا کہ یوکرین کے ساتھ رہی ہے۔ افغانستان میں نیٹو کے طویل مشن کے دوران یہ شراکت داری افغانستان میں انسداد دہشت گردی اور انسداد منشیات کے گرد گھومتی تھی۔ آج یہ شراکت داری پیشہ ورانہ فوجی تعلیم اور تربیت، انسانی امداد اور آفات میں ریلیف جیسی چیزوں تک محدود ہے۔ پاکستان نیٹو کے ساتھ پارٹنرشپ میں خطے سے متعلق اپنی مہارت اور دیگر صلاحیتیں لے کر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نیٹو اس وقت آگے مستقبل میں یوکرین کی جنگ میں بہت الجھا ہوا ہے۔
نیٹو کانفرنس میں لیے جانے والے اہم فیصلوں اور یورپ کی سیکیورٹی کے لیے اس کی اہمیت پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ ہیں سیکیورٹی تجزیہ کار کامران بخاری۔ کامران، بہت شکریہ آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ انڈو پیسیفک میں نیٹو کی جاپان، ساؤتھ کوریا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے ساتھ بڑھتی ہوئی شراکت داری اور چین کو براہ راست پیغام کہ وہ روس کی جو ویپنری میں حمایت ہے اس کو بند کرے، چین کس طرح سے دیکھے گا ان اقدامات کو؟
دیکھیں، ظاہر ہے اپنا پبلک لیول پہ تو چین کی طرف سے پش بیک ہے، بلکہ آج ہی جو ہے وہ بیان ان کی طرف سے آیا ہے، اس کو مسترد کرتے ہوئے یہ جو نیٹو کی جانب سے بیان آیا ہے کہ جی آپ انیبل کر رہے ہیں رشیا کو، تو بیان کے حد تک اور پبلک سٹینس کے حد تک وہ کریں گے۔ لیکن چین کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ چین کو امریکہ کی ضرورت ہے، مغرب کی ضرورت ہے اپنی اکنامک جو ہے سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے، تو اس کے پاس جو ہے گنجائش کم ہے۔ تو ایک یہ اہم چیز ہے جس کو ذہن نشین کر لینا چاہیے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیکھیں، فی الوقت تو چین جو ہے بہت ساری اکنامک مشکلات میں گھرا ہوا ہے، لیکن یہ سچویشن جو ہے اس کو ہم اسیوم نہیں کر سکتے کہ یہ ایک پرماننٹ کنڈیشن ہے۔ چین بہرحال جو ہے ایک بڑھتی ہوئی طاقت ہے ٹیکنالوجیکلی، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کا ملٹری ڈومین پہ کیا اثر ہوگا. اسی وجہ سے ہم جو ہے وہ پریشر بلڈ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں مغرب کی طرف سے, امریکہ اور اس کے ایلائز کی طرف سے ویسٹرن پیسیفک بیسن میں, یہ جو آکس ہے اور نارتھ ایسٹ میں بھی آپ ایشیا میں آپ دیکھیں کہ جاپان نے جو ہے وہ بیسکلی ہیز پکڈ اپ الاٹ آف دا سلیک کہ ہاں بھائی جو ہے وہ بھی پیش پیش ہے چین کو کاؤنٹر کرنے میں. تو یہ چیزیں تو چلتی رہیں گی.
رائٹ اگر ہم یہ جو ابھی یوکرین کو F-16s دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے بلکہ ٹرانسفر از ان دا وے, لیکن امریکہ نے براہ راست یہ F-16s نہیں دیے ہیں, ڈنمارک اور نیدرلینڈ کے ذریعے دیے ہیں, ایک تو یہ بتائیے گا اس کی کیا اس کے پیچھے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے, اور F-16s کتنا بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے روس کا جو حملہ ہے یوکرین پر اس میں.
جی دیکھیں, اس میں ایک تو جیو پولیٹیکل پرسیپشنز کو مینیج کرنے کی ضرورت ہے, تو ایک وہ فیکٹر ہے کہ جو اس فیصلے کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہے. اگر بہت مطلب امریکہ براہ راست نئے طیارے اٹھا کے تو یوکرین کو دے دے, تو وہ روس میں اس چیز کی بازگشت, اس کی ریزننس, اس کی پرسیپشن جو شیپنگ ہے وہ نہیں چاہتا کہ امریکہ, بلکہ کل صدر بائیڈن نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے روس کے ساتھ کوئی بہت زیادہ جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے, ایک ڈیفنسو رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے. تو اس وجہ سے یہ جو ہے براہ راست نہ دینے کا فیصلہ ہے. دوسرا سپلائی چینز کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ جو ہے دیکھیں اب F-16 جو طیارہ ہے وہ خاصا پرانا ہے, 30-35 سال 40 سال پرانا پلیٹ فارم ہے, تو اس کو ظاہر ہے وہ اپ گریڈ ہو رہا ہے, لیکن جو ایلائز کو ملے میں اگر وہاں سے دیا جا سکتا ہے تو سپلائی چین کا جو ایشوز ہوتے ہیں ان کو بھی جو ہے ریزالو کرنے میں اس کی جو ہے اس حکمت عملی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنا معاونت ہو جاتی ہے.
اور آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ سپلائی چین کا ایشو ہے اور ڈائریکٹ کانفلکٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا امریکہ روس کے ساتھ, زیادہ جارحانہ رویہ نہیں اپنانا چاہتا, لیکن نیٹو کا ڈیفنس کیپیسٹی اور پروڈکشن کو بڑھانے کا فیصلہ اور پھر اردوان کا روس اور نیٹو کے درمیان کسی براہ راست تصادم کے امکان کے خلاف انتباہ, کیا حالات اس طرف جا سکتے ہیں؟
لیکن کل صدر بائیڈن نے کہہ دیا اور میں نہیں سمجھتا کہ اگر صدر ٹرمپ بھی آ جاتے ہیں تو اس میں کوئی خاص تبدیلی آئے گی. الٹیمیٹلی دونوں جو فریق اپنا رائیولز ہیں, پولیٹیکل رائیولز ہیں, وہ بات ایک ہی کر رہے ہیں مختلف طریقے سے. صدر ٹرمپ کا تو کھل کے ہے کہ بھائی آپ جو ہے آپ کی اپنی صلاحیت ہونی چاہیے تاکہ پورے کا پوری ہیوی لفٹنگ امریکہ کو نہ کرنی پڑے. صدر بائیڈن نے بھی کل لگ بھگ یہی کوئی بات کی ہے کہ ہم ہر جگہ تو نہیں ہو سکتے, تو ہمارے ایلائز کی جو کیپبلٹیز ہیں ان کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے, ان کی ڈیفنس پروڈکشن کو انہینس کرنے کی ضرورت ہے. ان کا زور ڈیفنس پروڈکشن پہ تھا, لیکن بات ایک ہی ہو رہی ہے کہ وہ زمانہ چاہتا رہا کہ جہاں امریکہ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے, وہ ایک کولڈ وار پوسٹ کولڈ وار کا آرکیٹیکچر تھا. اب دنیا بدل رہی ہے, جو ہے نا ٹیک میں جو ہے تبدیلیاں آ رہی ہیں بڑی تیزی سے, بالخصوص اے آئی کی وجہ سے, تو یہ ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ جو ایلائز ہیں ان کی اپنی کیپبلٹی بھی ہو ایک بیس لائن, تاکہ پھر اس کے اوپر پھر امریکہ جو ہے انحصار کر سکے اور سارا کا سارا بوجھ واشنگٹن پہ نہ پڑے.
کامران, جیسے آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ صدر ٹرمپ کا ایک اپنا وہ خود سوچتے ہیں کہ نیٹو کیسا ہونا چاہیے, اور نیٹو کی یہ جو کانفرنس تھی اس میں اس کی بازگشت بھی سنائی دی, تو اگر صدر ٹرمپ جیت جاتے ہیں تو کیا نیٹو کا مستقبل آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟
دیکھیں, اس میں بڑی ضرورت ہے, اور یہ مبصرین اور جو ہے دیکھنے سننے والے بالخصوص کنزیومر جو ہیں نیوز کے وہ الجھ کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ سیاست کی لینس سے اور پارٹیزن سیاست کی لینس سے اور پھر الیکشن کے سیزن کے لینس سے دیکھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. حقیقت میں اگر آپ صدر ٹرمپ اور صدر بائیڈن کی فارن پالیسیز اور آپ پیچھے بھی چلے جائیں اوباما اور بش انتظامیہ میں بھی, تو کوئی خاص میجر تبدیلی نہیں آتی. ٹیکٹیکل لیول پہ بات ہوتی ہے, اسٹریٹیجکلی دیکھیں آبجیکٹیو جیو پولیٹیکل ریالٹیز فارن پالیسی اور گرینڈ اسٹریٹجی کو شیپ کرتی ہیں. کسی کی سبجیکٹیو پریفرنسز کسی صدر کی یا کسی انتظامیہ کی جو ہیں وہ بہت ان کا بہت کم عمل دخل ہوتا ہے الٹیمیٹ اوور آل جو پوسچر ہوتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئی ڈونٹ تھنک ویل بی سینگ مچ چینج.
رائٹ, کامران بخاری بہت شکریہ, آپ ہمارے ساتھ تھے نیٹو کانفرنس پر بات کرنے کے لیے, آپ نے آج ہمیں وقت دیا. تھینکس اگین. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی عام خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر. آپ یہ سارا کانٹینٹ ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی دیکھ سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے محمد عاطف کو اجازت دیجیے. ہیو اے گڈ ویکینڈ. خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اگری تھنے کی کھاگئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنے کی کھاگئی او په دریم پړاو کې بیا د اوکے تھنے کی یا پټ کی کھاگئی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند د پاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی بی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھا گئی او بیا د فلگ لاندی د کنیکٹ تھنی کی کھا گئی او بدریم پڑاو کیا د اوکے تھنی کیا پٹھ کی کھا گئی لیکن ایک تھی دو ہوستا خاصو د دی وی پانا پرانس یو د خپل پخته پر ونی و گوری
او لہ غزا ی تاسو کولی شی شی د خپل پخته ټول پروگرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولی او وګورئ.
ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د سرډلې د هغو یو شپېته او طالبو چارواکو چې دا مهال د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دي نمونه خبره کړي دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزې په درېیم او وروستۍ ورځ اروپایي هیوادونو په دې لویه وچه کې د روسیې د مخکې تګ مقابلې لپاره یو شمېر ګامونه اعلان کړي.
السلام علیکم، زه احمد الله چوال د امریکا غږ د نن او وضعیت د خبرونې کوربه یم. مونږ په خپل نننۍ خبرونه کې امریکا کې د ناټو د سرمشریزي په اړه دلته په واشنگتن کې د چارو د کارپو خاغلی واحد فقیری او د پښتون ژغورنې د وژل شوی مشر ګیلمن وزیر د جنازې او د تدفین په اړه په پښتونخوا کې د مش مدني فعال عثمان شکور صاحب سره خبرې کوو. خو مخکې لدې چې د میلمنو سره خبرې وکړو، لومړی د ورځې مهم خبرونه اورو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې د هغو یو شپېته طالب چارواکو چې دا مهال د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دي نمونه خپاره کړي دي. په هغو کسانو کې چې نمونه خپاره شوي دي 15 د طالبانو د اوسني حکومت د کابینې غړي او نور چارواکي هم دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا په دې نوملړ کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخون د هغه مرستیالان یې، مولا عبدالغنی برادر، مولا عبدالسلام حنیفی او مولا کبیر برسیره د طالبانو د بندنوی چارو وزیر، مولا امیرخان متقی د طالبانو د کورنوی چارو وزیر، سراج الدین حقانی د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د طالبانو د حج او اوقاف وزیر، نور محمد ثاقب د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزیر، مولا خیر الله خیرخوان مون هم شامل دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د القاعده او داعش په څیر ډلو لپاره په خوندي ځای بدل شوی دی. د دغه سازمان د امنیت شورا بندیزونو کمیټې د غړو هیوادونو لخوا د راټولو شویو معلوماتو پر بنسټ یو تازه راپورټ کې ویل شوی چې ترهګری ډلې لا هم د افغانستان ته د یو خوندي ځای په سترګه ګوري او طالبان په ځینو ولایتونو کې د میشتو ډلو پر وړاندې نرم دریز لري. راپور وای دا کار دې ته لاره هواروي چې د ترهګری لمن نورو ګاونډیو هیوادونو ته هم پراخه شي. په واشنگتن کې د ناټو د سرمشریزي په درېیمه او وروستۍ ورځ اروپایي هیوادونو په دې لویه وچه کې د روسیې د مخکې تګ مقابلې لپاره یو شمېر ګامونه اعلان کړي. فرانسې، جرمني، ایټالیې او پولینډ وویل داسې ځمکني کروس توغندي به جوړ کړي چې له 1500 کیلومترو ډېر واټن وویشته شي. رومانیا، بلغاریا او یونان داسې هوکړه لاسلیک کړي چې له پولو یې د ځواکونو او وسلو د چټک خوځېدو لاره هواره کړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي په سیمه کې حالت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې وبلل او یو ځل بیا یې د هوایي دفاعي سیستمونو ته د خپل هیواد اړتیا یاده کړه. قدرمن اوریدونکو، موږ په همدې موضوعاتو باندې نن د خپلو دوو میلمنو سره خبرې کوو، خو لومړی به یوه لنډه غونډه کې وقفه وکړو. Okay. قدرمنو اوریدونکو زه د خپل میلما واحد فقیری صاحب سره د ناتو د غونډې په اړه خبرې کوم. د بارک یو راپور هم لرو خو راپور به وروسته واخلو. فقیری صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. فقیری صاحب تاسو موږ سره وای زما غاوري فقیری صاحب تاسو ما غاوري
بله او زه ساسې غاورم نه پېژم چې تاسو ما غاوري کنه
تاسو غاور ډیره زیاته مننه فقیری صاحب خبرونه ته بخیر را لې. فقیری صاحب تاسو خبرې و چې په واشنگتن کې د ناتو د ویایې ملسیز په مناسبت باندې یو غونډه وشوله. په دې غونډه کې د بیلابیل هوادونو د ناتو غړو هوادونو سړي سرمشران غډون درلود. د امریکا ولسمشر هم د غونډې ته خبرې کړې دي. پښتنه داده چې آیا څنګه چې تمه کېدله د غونډې هماغه ډول فایل درلودلې او که څنګه
ارچبال صاحب یعنی د پردی غونډه کې څلور ډېر عمده مسایل زما د پاره ډېر عمده مسایل و. یو دا و چې اوکراین ته هغه څه چې وویل اعلامیه چې وایي ډېر پیسې به ورسي ډېر اصلحې به ورسي حتی د اف 16 او د دې به هم ورکړسي. او دا داسې معلومیږي چې د اوکراین جنگ به لا وشي. د سولې لپاره کوم خبره ونه سو چې څنګه دا خبره په سولې حل سي په د مفاهمه د لارې ارسي. بل خبره چې ډیره مهمه و هغه د خپل د شاغلي بایدن رواني حالت ته چې بایدن به په دې کانفرنس کې څنګه ولو بيږي هغه پرفورمنس په څه ډول بي دا مثلا هم ډیره توجه جلب کړې و هتا په هغه پرنس کانفرنس کې چې هم تر هغه وروسته وسو د شاغلي بایدن څخه د خپل شخصي په شخص نه د خډر سوالونه وسوره. او دریم ټکی چې ډیر مهم و ما دا پر هغه دا و چې په دې غونډه کې چنت خبرداري ورکړسو او چنت ویل چې تاسو د روسیې سره کومک کوي تسلیحاتي کومک کوي او روسیا په دې توانوي چې دا جنگ لا وشکي. دا لومړی ځل دی چې ناتو په خپل دغه سي د رهبرانو یا د مشرانو په غونډه کې چنت خبرداري ورکوي. یعنی دا او څلرم ټکی چې زبایت په لنټو کې تاسو ما هغه دا و چې د افغانستان موضوع لکه هرسوي چې دا یعنی د خپل د اوکراین او د غزې مسلې افغانستان هم تخپل شوالانی راوستي او افغانستان مثلا نور په دغه سي مهم مجلسونو کې نه یادېږي.
ډیره مننه فقیری صاحب. فقیری صاحب بل پوښتنه دا ده چې په اوکراین کې د روسیې سره جګړه د ناتو لپاره یو مهمه موضوع ده. آیا ناتو وکولې شو هغه ډول چې تم تر کېدل چې د روسیې پر وړاندې یا د اوکراین سره قدم لاټړ په وړاندې دوی یو ګډ یا متحد دریز ولري هغه رقم دریز دوی ښکاره کڅنده؟
بلې اوس فکر کوم چې ناتو بیا ډېر کوشش وکړي چې متحد واوسیږي او حتی ډېرې دا وویل چې په خپل دفاعي چارو باندې به ډېرې پیسې ولګوي. 2% د جی ډی پی 2% باندې ولګوي. یعنی د چم د روسیې دغه تجاوز یا دغه حمله چې پر اوکراین کړی د دې په مقابل کې د ناتو هغه دریس دی هغه متحد وو. او دلته ما کم داسې یو خاص نفاق ونه لیدی که څه هم یعنی زلنسکی او د استونیا او د نورو خلکو چې نږدې و روسیې ته دي د هغوی ارزو دا ده چې ناتو په دې برخه کې لا پزغر د عمل وکړي د اوکراین سره پزغر د کومک وکړي او د روسیې سره پزغر د ټکر ته مواجه شي. مګر په واشنگتن او په نورو دغه کې پایتختونه کې د اروپا کې دا یو څه کوشش کوي چې جنگ ډیر پراخ نسی او جنگ په یوه داسې بدل نسی چې هغه د روسیا او ناتو سره مخامخ کی.
د دې پښتنې سره تړلې یو بل پښتنه دام ده چې اگر چې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب خبره اوس د پاره یو څه ملتفی ده خو فکر کوي چې په نږدې راتلونکو کې د دې چانس شته چې اوکراین په ناتو کې غړیتوب ترلاسه کړي.
لمه خبره ده حتما به دا کار کیږي او د اوکراین به په نیټو کې داخليږي. مګر مشو انتخابات په مخکله رو په امریکا کې انتخابات او کچيري ترامپ راسي بیا نو زه فکر کوم چې هلته به دا مسله تر غور لاندې وي او هلته ترامپ تاسو پېژی چې څو
فقیری صاحب بخې د ترامپ په اړه او دغه د ناتو د نظر په اړه خبرو ته روش ترازو خو تاسو مهرباني وکړئ خبرتم دوام ورکړئ.
یعنی زه فکر کوم چې په اوس حالت کې لکه تاسو چا موبایل چې اوس دا خبره تر دې راه ده پوری باید وځندېږي ځندېدلې به مقصد او اوکراین ته لار خلاص وسوله یعنی د اوکراین د خپل زيلنسکي مداخله هم شاید خوشاله دي هغه تیر ځل خوشاله نه و مګر دا ځل زه فکر کوم چې خوشاله دي تر په خوانی تر په خوا
خو فقیری سب یو بل پختنه داده چې لکه تاسو ته اشاره وکړل چې د امریکا کې ترامپ راتلونکي ولسمشری سره ټاکنې وګټي د ولسمشری با د ناتو او د امریکا په اړیکو باندې څه غیزې ولري
تاسو پېژئ چې پاول ځل کې هم ترامپ د ناتو سره چندان ښه اړیکې نه درلوده او حتی د ناتو څخه د امریکای د ایستلو تهدید یې کړی وو او څو ځلې د ناتو غړو هیوادو ته دا تهدید کړی وو کچیرې دوی په دفاعي مسایلو کې پوره ونډه وانه خلی د جی ډی پی 2% هلته پر مسایلو باندې ونه لګوي امریکا نور حاضر نه ده چې د اروپا څخه دفاع وکړي او دا په خپل په اروپا او په ناتو کې یو نو اندیشه دا کړی ایجاد کړی ده کچیرې ترامپ راسي دغه پالیسی به څه ډول وي د اوکراین او د ناتو په
ډیر زیاته مننه فقیری صاحب ستاسو د وښنه قدر من اوریدونکو موږ یو بل مطلب هم لرو د مل مسره په خبري لرو او هغه برکه یو راپور هم لرو خو اوس به یو وخت پته لر شو د وخت په نروسته مل مسره خبرو ته دوام ورکړو
من قدیر مشرف یک جا با همکارم با داشته های تازه از جهان صحت باز هم در خدمت شما قرار داریم
بله ز شفیع سرداریم هیله د شما سلامونه هم مومنی
او هغه خراب ژوند نامنګ تعالی دی عزت ژوند راکه او ډیر خوشاله یم
یا اعتماد به نفس پایان یعنی یک در خانواده بزرگ شده که اصلا به او چی نشده توجه نشده
دا خبرونه هر شنبه د کابل په وخت مازیګر په 15 بجو د امریکا غاک په سټلایت او د ریو پښتو ټولنیزو رسنیو لاري خبريږي
به هم ستړي مشي قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر او شاعر ګیلمن وزیر د جنازې مراسم په وزیرستان کې ترسره شوه په دې اړه مو یو راپور ته پام راګرځوم خو مخکې لدې چې راپور ته لاړ شو خپل قدرمن میلمه خاغلی عثمان شکور ته چې له پیښوره د مهال زموږ سره میلمه دی هغه ستړي مشي ویمه شکور سپ تاسو خبرونه ته په خیر را لې تاسو سره خبرې کو خو لمړی به د خبر په ګډه واورو
د شپې نا وخت هغه شیبه چې د غورزنګ مشر د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان وکړ دلته تر درې شپو ورځو د هغه پلویان او ملګری په دې تمناست و چې ګوندې شه خبر به ورکړل شي خو نیمه شپه د ګیلمن وزیر د مړینې اعلان صدا سیبو
موږ د خپل شهیدانو سره دا وعده ده چې هر کله زمونږ او تاسو روحونه سره ملوېدل مونږ به د خپل واقع د خپل خاور د خپل وطن د جوړولو په دې جنگ په دې مزاحمت کې درغلی وو بل لار به نه وي نن که څه هم ډېر دروند ټکی دی چې زما د خولې نه وتل ډېر مشکل دی خو ګیلمن پښتین یعنی آغاز مونږ په منځ کې نشته دی
د شاغلی وزیر جنازه لا هم د هغه پلرنی ټاټوبې وزیرستان ته پرلاره ده او له ثوابي پېښور او بنو بتریږي چې په هر ولسوالۍ کې د هغه منوال هر کله کوي
نن پرون ما شام ګیلمن شهید شو هغه پنسا خدای تور کړ او موږ نن سهار اسلام آباد راوتلیو جنازه روانه ده په پېښور د اسلام آباد په موټروی پېښور ترالو په ځای ځای خلک د جنازي استقبال ته ولاړو، د ګلمن یې په ګلونو استقبال وکړ، اخري دیدار یې وکړ. اوس زه په جنازه کې شریکه یم، موږ مخ په وړاندې وزیرستان ته روان یو له جنازې سره. نو د وطن دا غمیزه، د وطن دا غم، دا زموږ د ټولو غم دی. باید چې څوک مخته دی تر وزیرستانه پورې ګلمن ته دا هغه ته دا کتاب د ګلونو وړاندې کولو د پاره راووځي.
د غورځنګ د مشرانو په خبره د ګلمن وزیر د جنازې مراسم به سبا مازیګر په اسد خیلو کلی کې ترسره کیږي او هم هلته به خاوره تسپارل کیږي. د وزیرستان د غزلمی شاعر له امریکا ژخ سره ورستۍ مرکه کې ویلی و چې شعر یې له ماشومتوب لیکه، خو شاعري او فعالیت دواړه یې د پښتون ژغورنې غورځنګ تر جوړېدو وروسته د ده په ټکیو ملي سو. د شاغلی وزیر پر ټپ کېدو او وژنه د افغانستان شاوخوا ټولو مشرانو، سیاستوالو، لوبغاړو او ولس د خواخوږی څرګندونه کړې دي، خو د واکمنو طالبانو له لوري د دې ریپورت تر جوړېدو پورې لا هم کوم خبرګون نه دی راغلی. خدای نور ناصر، امریکا ژغ، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې ما ویل په خبرونه کې، را سره له پیښوره مدني فعال عثمان شکور صاحب میلمه دی. شکور صاحب، تاسو زما غږ اورئ؟ به هم په خیر راغلی. شکر صاحب، که په لومړي سر کې راته دا ووایئ چې د ګیلمن وزیر جنازه وشوه که نه؟ داسې و ټاکل شوی چې نن په 4:30 بجو هغه خاورو ته وسپارل شي.
د ګیلمن وزیر کوم چې شهید شوی څو ورځې هغې په روغتون کې تېرې کړې. نن یې جنازې مراسمات ترسره شو، هغې تقریبا 4:30 بجو کې هغې جنازه هغه خاورو ته اسد خېلو کې خپل ابایي کړی چې هغې خاورو ته وسپارل شي.
ښه، په دې جنازه کې څومره خلکو ګډون کړی؟ او د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر وویل، ځینې مشرانو وویل چې د پښتونخوا او د پاکستان د نورو برخو نه ډېر خلک ټاکل شوي چې دغه جنازې ته راشي. ستاسو له نظره یا معلومات چې تاسو لرئ، څومره خلکو په دغه جنازه ګډون کړی؟ ارچوال صاحب،
دا اوس د نږدې دوه وخت کې نه کیږي چې هغه جنازه وشو. خو کوم ګورو چې اټس یو سره بل سر ډیر تر لري پوری د ګلمن جنازې ته د ملک د بیلا بیلو سمون حل کړو. پدې کې ویل چې د افغانستان نه هم پکې تیر خلکو ګنج مې خلکو پکې شرکت کړو. نو کزه داسې مې مچې خلکو غاړي کړو او په هغه غاړو کې ډلې ډلې ها د وزیرستان اسد خېلو کلی ته د ګلمن وزیر اخري مراسمات ته ځان ورسول.
ښه، له اسلام آباد څخه خو تر وزیرستان ډیره اوږده لار ده، او لکه تاسو چې ویل چې دالته ټپي شوی او بیا هلته په هسپتال کې وپات شو، نو د دې جنازې هلته لیږدول دغه موضوع څنګه وه؟ مخکې اندېښنه دا وه چې حکومت ښایي دته ستونزې راولاړې کړي. حکومت خو به ته ستونزې نه وي راولاړې کړي.
اچوال صاحب، که موږ وګورو دا چې کله روغتون کې وو، بیا هغه دونه سخت حالات وو چې ژوند دی لا لاس ورکو. خو بیا هغه دونه غټ تعداد باندې خلک، ګڼ شمېر خلک تلل، څوک هم دارس رسک نه نه اخلي او نه اخستلې. خیر، هغه خلک بیا دا ویلې شمه چې د پښتونخوا حکومت ډېر تکړه غړی چې بریکر سیف نومې دی، مشیر اطلاعات دی، هغه هلته لاړې دا غزي د زموږ غړو سره ناستې وکړه. هغه ته دا یقین ده نه ورکړه چې تاسو هر قسم مرسته ته اړتیا لرئ، نو موږ تاسو سره یو. تر دې سره سره بیا که زه د پښتونخوا د گورنر فیصل کریم ګونډي ذکر وکړم، هغه د پی ټی ایم د پښتون تحفظ موومنټ مخکښ غړي علي وزیر سره ناستې وکړه. هغه سره دغه هر قسم مدد ته اړتیا لري، نو موږ کولی شو چې تاسو په موږ باندې ډډه وکړئ. نو داسې کوم مینس ته داسې کومه خبره نه ده راغلې. خو بیا هم انتظامات چې کوم شوي پښتون تحفظ موومنټ له اړخه ډیر خپل تور او ډیر په منظم شکل باندې دغه انتظامات تر سره شي.
ښه شکر شب یو بل موضوع دا چې اگر شیدې د کورنۍ څو پورې چې موږ ته معلومه ده تر اوسه پورې څه نه دی ویلي چې نوموړی چا وجلې دی، خو ځینې د پښتون ژغورنې ځینې مشرانو دغه پړه په حکومت باندې اچولې ده. آیا په دې وروستیو کې د کورنۍ د طرفه کوم خبرګون راغلی دی چې په هغه کې د وژنې په تور د چا نوم یاد کړی وي؟
څو ورځې وړاندې کله چې دا سخت شو نو خلکو پوښتنه د منظور د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور احمد پښتین نه کوله چې دا هر څه څنګه وشو. بیا دا هغې یو ډېر نږدې ملګری سیم وزیر دا خبره کوي چې هغه څه چې وشو نو موږ فلحال خاموشه په دې باندې یو چې تر څو پورې موږ ډېر زیات فوکس نظر په ګیلمن پښتین په صحت باندې وو. نو او منظور احمد پښتین هم دا خبره وکړله چې اوس منګایل د خبرو ته نیوزګار، خو په لار کې چې کومې ناروازې وشولې نو هغه د حکومتي وخت پر ضد باندې وشولې، د پاکستان ریاستي ادارو پر ضد باندې.
خو ځنی د پښتون ژغورنې ځنی مشران مخکې ویلي د یو چانو میغشت او چې هغه د وزیرستان دی او دوی ویل چې حکومت تر اوسه پورې د منصور پښتین د ګیلمن د وژنې په تور باندې څوک نه دیني ویلي، په داسې حال کې چې دا کار په اسلام آباد کې شوی، نو دغه نمونه چې مخکې تر اغلی دی آیا حکومت څوک نه دیني ویلي په دې اړه؟
آزاد داول نومي یو الګ چې کوم د ګیلمن دي سره بار بار یو ناشته شوی دی، یا دا هغه ځی خلک ټول پیژني چې هغه کاروبار لري نو نوم یې اشتري هغه وایي چې راسي زکیم وزیر کوم د ګلمن پښتین ډېر نږدې ملګری وو، هغه داسې وایي چې آزاد داول او دا هغه سره لس دولس کسان راځي د چا مخونه پټو هغه راځي او په آزاد داول په منګ باندې گزار وکړو ګلمن پښتین باندې هم وو. خو بیا ولې څو ورځې بعد هغه باندې اف آی آر درج کیږي او د اسلام آباد انتظامیه اف آی آر کټ گئی کله تر اوسه دې د مې ایس تاسو د بندیز یاد دی نیول خبر نه دی راغلی تر څو نه د پوری هغه وی چې موږ خپل هڅه کوو کوشش کوو کله تر اوسه پوری آزاد داول
مخې ته د مخنه پناه دی په نظر باندې راځي. ښه په ټوله کې د ګیلمن په وژل کېدو د پښتونخوا او د پاکستان کې نورو پښتنو ملتپالو او عوامو خلکو څه ډول خبرګون خوده لیدي؟
دا چې کله په پیمز هسپتال کې دی ساور کلا او بیا تقریبا زداویل شم چې وو بونی مې بچي دیو حرکت وکړو نو دغه لار باندې کله راځي په سوابي مردان دا چې په خبره پوری ټول خلک دی ته ولاړ او زدا ویلې شم چې پاوې کې سپینګری ځوانان او ان تر دې پوری چې پیغلې هم ولاړ وي او د ګلمن پښتین اخري استقبال یې کول. خو هغه کې تر څو پوری چې ما غا صحافتي چارې سمبالولې او زما په نظر راتل چې کله په خبره دی انټرچینج تر اول سیدل ټول پلازې تا نو په هغه ځکه ډېر مشران او ځوانان ما داسې لیدل یادو دستر غنوخ کې او د ډېر جذبات او احساسات احساساتي شي وو چې جړا شو. خیر دا تر اسد خېلو پورې دغه لړۍ جاری وه. دا کومه په خبر انټرچینج نه باندې ټول پلازا شو ټول پلازا نه بیا کوارټ روډ پورې دا ما کوریج کولو نو ډېر خلکو ګنش مېر خلکو او دا پاره مرام دیو مزل روان کړي خلک پرات دکاندارانو مختلف خلک دا هر طبقه سره فکر لرونکي هغه با دا ګلمن پښتین اظهار افسوس کوي. بیا دا درادم خېله پورې تللو د کرک سره اته لس ځای کې ګنش مې خلک را وتل ګلمن پښتین د پاره بیا بنو کې د ودري ځای ستاپ کولو په تخېله او بیا کافیلو پی دیو تقریبا د سپی یو بچا کافیلو تر رسیدلی او درې بچې ویل کی چې اسه کافیلو تا دیو ورسیدل. خدا چې کون خلک ډیر حیرانون کې تعداد چې د پښتونخوا وطن ولس راته راوته او اکثر له ځوانان راوته او ما شومان او هر قسم خلک او صفه د یو خاصه مخصوصه تبخی خبره نه کومه چې په دې باندې هر مکتب فکر لرونکي او انسان هغه پیغام جنو او نو بیا نن ټول ورځ غایبانه جنازي وکړلې شي په دمل په بلا بیل وسله.
ډیره زیاته مننه عثمان شکور صاحب ستاسو د وخت نه مننه. خو اخولره قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې مونږ یو بل پکیج هم لرو، خو مخکې دې چې دغه پکیج تلل شو یو لنډ وخت به واخلو.
دیش دقیقې د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې، او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمونه تر یو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شئ.
قدرمن اوریدونکو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو پی ویلي چې دوی په افغانستان کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره کافي امکانات نه لري. په دې اړه زموږ همکار یو راپور چمتو کړی چې تاسو پام دغه راپور ته راګرځو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکړی چې په لزګونو زره سیلاب ځپلو او اړو خلکو سره د مرستو لپاره د بوجې لکمخ سره مخ دي. د اف پی واي تر اوسل ذخیره شوی خوراکي توکو او پیسو څخه ګټه اخیستي او خبرداري ورکړي چې د مرستو دوام لپاره په بیړنۍ توګه مالی مرسته اړتیا لري.
دوه میاشتې مخکې افغانستان ویجاړوونکي سیلاب وځپه چې له امله یې په سلګونه کسان مړه شول او په زرګونه کورونه یې ویجاړ کړل. له لومړۍ ورځې څخه د خوړو نړیوال پروګرام سیلاب ځپلو سره د ژوند ژغورنې مرستې کړې. په اوس وخت کې زموږ اساسي مسله دا ده چې څنګه کولی شو دغو خلکو سره مرستو ته دوام ورکړو په داسې وخت کې چې د روان کال لپاره کافي پیسې نه لرو.
دبليو اف پی وای تر اوسه لک تر لګ یو سل 15 زره کسانو سره په بغلان، فاریاب، غور، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې چې زیات سیلاب ځپلی وو مرسته کړې ده. یو شمیر خلک وایي چې په سیلابونو کې هر څه لاسه ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچا ویلي چې په اوس وخت کې په افغانستان کې 3.4 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. 12.4 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري او د دې هیواد د وګړو 8% د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. سکل بشري مرستو د اړو کسانو په ډله کې 9.2 میلیونه ماشومان ښودل شوي دي. یو شمېر شنونکو خبرداری ورکړه چې د نړیوالو مرستو کمیدل په اوږد مهال کې منفي اغیزې لري.
افغانستان کې په میلیونو خلک د حتی د ورځې د خوړو د ترلاسه کول سره هم لاسو گریوان دي. نو په لړ مهال کې به دا چې زرګونو خلک د خوراکي توکو د کمخ سره مخ شي او په وجود مهال کې به مختلف امراض او نور ستونزې به د ولسون لپاره را پیدا کی.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې یا اوچاوي د بوجې د زیات کمخ له امله په افغانستان کې د روغتیا پالنې، سرپناه، خوړو، روزنې او ساتنې په ګډون ډیر حیاتي پروګرامونه له خطر سره مخ دي. اوچاوي چې د 2023 کال لپاره د غوښتل شوی 3.1 میلیارد ډالر بس پنې اوازې سباند شپږ سو دیلس مینو ترلاسه شوي، په داسې حال کې چې د روان کال شپږ میاشتې لا پاتې دي. وحید فیضی د امریکا غږ.
قدرمن اوریدونکو زمنګ خبرونه هم دومره واز منګ بل خبرونه ستاسې غږ یا صدا شما خبرونه د زمنګ دوه نور همکاران به د دغه خبرونه قربانی هله د چتا سو غ خبرونه کې ګډون وکي زنګونه وهي تاسو ته خو اخلرو.
افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو لزاینو څخه په مستقیمه بڼه د امریکا غاک خبري اعلان مو د واشنگتن ل استوديو غان
سلامونه ستړي مشي
ز خاصه سعادت لامیمه
ز احمد شکیب يم
ز ګالیا رنا نورستانه يم
ز احسان لاریب ز هم
سیمه او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د تاسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې تغیر لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پینټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لړۍ او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرو د سرچینې په توګه تر سرلیکونو هخوا د مسایلو د ټولو اړخونو درونکو هڅه کوي د حکومتي چارواکو ډیپلوماټانو او شنونکو سره د تودو بحثونو برسره اهم افغانانو ته د نظر سرګندولو موقع